درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي لري په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم نن د جمعې ورځ د جمعې په ورځ د لسو بجو په دې خبرونه کې موږ د ازادي راډیوي مجله خبرو خو مخکې تر هغه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او سو ریپورټونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ده په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې زنده دي د افغانستان حکومت د تلینه وشتمنې ترسمند ازبکی ژبې د ملي ورځې په نوم یاد کړه او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوه انتحاري حملو کې د نوموړي یوولس وسلوال وشل شوي په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې د دې ډلې د ورستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومه مودې پورې ځنډېدلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښيي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړي خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې ورسته بری چې مسولیت دې ډلې پر غاړه اخیستې وو د دې خبرو د ځان سبب شوه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنځشنبه په مازیګر د ملا برادر اخون په مشرۍ طالب مرکشي پلاوی څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلی او په دې موافقه شوه چې له څو ورځو وقفي ورسته به خبرو ته دوام ورکړي خاغلی شاین په خبرو کې د زند دلیل نه دی روخانه کړی خو د خبرو فضای خاو مثبت ولې د یادونه ورد چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو بهیر له نه پړاو مذاکرات وروسته د امریکا ولسمشر ترامپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او دولس افغانان وشل پاینه هلکی پروند افغانستان د ملي امنیت شورا ول د طالبانو د سیاسي او نظامی لورو ترمنز د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربند غوښتنه کړې سو طالبان ثابت کړی چې په خپلو کې همغږي لري د افغانستان حکومت د تلینه وشتمنې ټر رسمن د ازبکی ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غنی پرون له یو شمیر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکی او ترکمنی ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منزور کړ د زنانه راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشري فوزي آرال حبيبي چې په پرونی غونډه کې حاضر و ازادي رډيو ته ویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را به عنوان روز ملی
فوزیا وای لومړی وړاندیز د هیواد په کلیسکی د تلې نه وشتمه د ازبکی ژبې د ورځې نومول او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکی او ترکمنی ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منزور شو د سالنګ لوی لاره د درنو واورو د وریدو له کبله د لویو بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایی مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي رډیو ته ویل چې له چهارشنبه ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوه او پر دې لاره د موټرو د غنی غونی او د خطر د لمنځوړلو په خاطر د ادارې په تیل چې په لاره به درنو بارونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي دا ریپورتونه مخې په سالنګ کې د پنځم بیتر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پراته ده د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر لنور موټر چلوونکو هم وخت چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال دی له چینونو او نورو شمنیو وسایلو کار واخلي د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سګنی مالی کال کې د اوایدو د زیاتیدو خبر ورکړی دی د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي چې دیار لسونه وکال د جدي مرغومي پلمړې نیټه د تیر مالی کال لپاره تر اوسه د مخکيني مالی کال په پرتله د هواد په اوایدو کې شاوخوا 30 میلیارډ افغاني زیاتوالی راغلی خغلی مسجدی د ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې اوایدو د سرچینو په اړه ویل
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې تر څنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه لوړه شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2016 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 3.15 ته لوړه شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوه انتحاري حملو کې د نوموړي وولس وسلوال وژل شوی. د عراق پوس په یوه خبرپاڼه کې چې تېره شپه خپره شو ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 3 کیلومترۍ کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوز وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر اووه تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د عراق د پوز خبرپاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوز په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونه توانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره یې جنګیالي ووژل شول. هفتر له اپریل وروسته 2 ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسه، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړ دي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیونه اوري خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم کتلای شي. لکه مخکې مو چې ویل، دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر هغه څو ریپورټونه او خبرونه لرو. دا خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د روسي برید له کبله یو وار بیا تر ناڅرګندې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راولي. خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر زیاته کړی چې د پنځشنبه په ورځ یې چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام د وروستي برید له کبله خپله ناخوښي څرګنده کړه چې پکې 2 کسان دغه برید کې وژل شوي وو او لسګونه نور ملکیان ټپیان شوي وو. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځنډ خبره تایید کړې، خو دا چې د علت په اړه یې څه ویلي کنه، د طالب لوري عکس العمل به د احمد تکل په ریپورت کې واورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. ښاغلی شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له 4 ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او 1100 نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. خغلی حقمل وای د همدې اختلافونو لکبله افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضح شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شننکی نظیم سمون لازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولی.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغه د مفاهیمات مختلفې هغه نظر له هغه نه چې په کوټه شورا کې د میراشا شورا د پیښور شورا د لاغوي سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملاً په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولی شي چې د سولې د مذاکراتو پر نتیجو هم باور کمزورې کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان واحد نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریبا ظاهر مرکه کړي. دا شواهد نه داسې
ښکاري چې د طالبانو د شقاق یا د تحصیلتیا رامنځته شوې ده او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي نو ممکن دا نه یوازې د طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم چې موږ فکر کوو چې حل یوه طریقه شته، دغه طریقه هم بالاخره بند شي او روسیه هم طالبان ته جګړې باندې تاکید وکړي. ولې یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاهیمات مختلفې دي هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې د میراشا شورا د پیښور شورا د لاغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملاً په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي. نو دغه اندېښنه له پخوا هم موجوده وه، ځکه دا طالبان هم چې د اوربند ته غاړه نږدې یوازینۍ علت یې دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربند خواته لاړ شي نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي دغه ډلې بیا داسې د اوربند په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې د سولې پروسه تر
بله اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دی چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپل حملو ته دوام ورکړي، دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغیز کولای شي؟
بالکل، د طالبانو لکه مخکې مشاهدونه وکړه هغه ډله چې دوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل صاحب هغه فاتحانه پلان شي او واک قدرت حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې، ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ چې دوی ډاډ ورکړی وو امریکایانو ته، هغوی ویلو چې طالبان یو لاس دي او ملاحم الله دوی ته صلاحیت ورکړی دي چې هره پرېکړه کوي نو هغه به هغوی بالاخره عملي کېږي. به ولې دغه نوې پېښه چې وشوه او د دې نه وروسته دولس ساعته طالبانو په دې باندې غبرګون نو خو له دولس ساعته وروسته د دې اعلامیه خپره کړه چې دوی په پروګرام هوایي ډګر باندې په نظامي مرکز باندې برید کړی ده او دا مسؤلیت دوی نه وي. یعنی دغه هم هغه څه وو چې ښکاري چې طالبانو ترمنځ دولس ساعته ممکن د دې چې طالب رهبرانو ترمنځ دې باندې جنجال به بسونه براوانو چې څنګه د مسؤلیت وخت یو قوانخ دې له اخره دې اعلان خبره کړه. نو دا څه دي چې یعنی ښکاري له شواهد نه ښکاري او د دې نه مخکې ما چې په خپل خبرو کې اډونه او کړه دا چې راپورونه و چې د ملاحظه بسلا د ډلې ځینو استازو له افغانو مستفادو سره په دوبۍ کې نه کړې و او خپل نارضایتي خودلې والے دي روان دي چې هغه فکر کوي چې دې قطر د سولې په پروسه کې حاشیه تسوی دي او ملابرادر هر څه راکړي دي سرکړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان په یوه ډله نه ده، د شک پرته د میرانشاه شورا ده، د کوټ شورا ده، د پېښور شورا ده، تر ټولو خطرناک افغاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیاسي ډلې ده چې کېدای شي د خطر